درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1404 نیوی د جدي و بشتمه او د 2014 میلادي کال د جنوري 18 د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کابل کې د څلور اړخیزي غونډي د افغانستان د قانونو د تالان او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. افغان امنیتی چارواکی وایي چې په هلمند او ننګرهار کې د دولت په لسکونو وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ایران خلاف بندیزونه لرې شول. ایران د واشنگتن پوست خبریال او څلور ایرانی ولاصل امریکایان خوشی کړل. د خبرونو تفصیل. تاکل شوه ده چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد شکیب مستغنی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لارو پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. دی وای د همژغۍ د څلور اړخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ په کابل کې دایره شي. د دې څلور اړخیزې غونډې لومړۍ ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی و. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 24 تنه وسلوال سختریزی وشل شوی دی. در ننګرهار ولایت وایند عطاالله خوګیانی آزادی رادیو ته وویل چې کورنۍ او بهرنیو هوایي ځواکونو د شنبه په ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباري وکړه. خوګیانی وایي لومړی بمباري غرمه مهال شوی چې له عملی د داعش شل وسلوال وژل شوی او د مولوي عباس په نامه د دوی یو مسؤول ژوبل شوی دی. نوموړی وایي دویم هوایي برید د مازدیګر پر 15 بجو شوی چې له عملی 22 تنه داعشیان وژل شوی دی. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې د میوند قلي اردو مسؤلان وایي په هغو عملیاتو کې چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ پر مخ ځي د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. په دې جګړه کې چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې له ورځې دوام لري شاوخوا 10 افغان سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ژوبل شوي دي. د ایران خلاف نړیوال بندیزونه لیرې شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې ایران مقدماتي ګامونه اخیستي او له نن څخه د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اړیکې نوي پړاو ته داخل شوي دي. ایران هیله لري چې له دې پریکړې وروسته به پر دوی د نړیوالو لخوا لګیدلې بندیزونه ختم وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي دا له نړیوالو سره د ایران د اړیکو لپاره یوه مهمه ورځ ده. نوموړی زیاتوي نړۍ ته یې ثابته کړه چې ګواښونه، بندیزونه او فشار کار نه ورکوي. که د نړیوالو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه پای ته ورسیږي نو په میلیاردونو کنګل شوي ډالر به بیرته ایران ته ورکړل شي او ایران به وکولی شي چې په نړیوالو مارکیټونو کې خپل تیل وپلوري، خو په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د ایران فارس نیمه دولتي خبری آژانس په یو راپور کې ویلي دغه هیواد واشنگتن پوست یو خبریال په ګډون څلور ایرانی ولاصل امریکایان خوشی کړي دي. د راپور پر اساس درې تنه چې دوه ګونه تابعیت درلود د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې خوشی شوي دي. جیسون ریزایان د واشنگتن پوست خبریالو چې تیر کال د جاسوسي په تور ونیول شو، خو واشنگتن پوست پر خپل خبریال لګول شوي تورونه څو ځله رد کړي دي. په عین وخت کې د ایرنا خبري اژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان خوشی کړي دي. د بشری حقوقونو د ساریو کمیسون وای چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزو وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لسکونه کسان وژلي دي. دغه کمیسون زیاتوي چې دغه کسان پرون د سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دایر الزور کې وژل شوي دي. دغه کمیسون چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. او اروپایي اتحادیې په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول غندلی او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی دی. د اروپایي اتحادیې یوه ویاند وویل چې دغه کسان اوس په بند کې نه دي خو د نیول کېدو لپاره یې هڅه کیږي. د پوهنتون د استادانو په شمول لسګونه اکاډمیک شخصیتونه چې ویل کېږي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد وسلوالو پر ضد د دې هیواد د پوځي عملیاتو غندنه کړې نیول شوي دي. د خپره شویو راپورونو پر اساس دغه اکاډمیک شخصیتونه مخکې تر دې چې بیرته خوشي شي یوه ورځ له پولیسو سره په توقیف کې وو.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په کابل کې آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 2.3، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 4.1، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 2.2، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.1، ګردیز آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 6.1، بدخشان آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.2، او په بامیان کې آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 0.1.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس 2 بجې او 2 دقیقې دي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه 2:15 د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د آزادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې
شوی ده چې همغږی فلور اخیز گروپ دوهم ناستا شم به صورت کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ده چې په کابل کې د څلور اخیز غونډې په اړه توضیحات ترکړي. د حج او اوقاف وزارت له افراطیت سره د مبارزې لپاره بحث ته دینی عالمان رایوځای کړي دي.
علما کولی شي چې د افراطګرایي یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلق ته وړاندې کړي.
د شفافیت د څار اداره وایي د ولسي جرګې د غړیو په شمول یو شمېر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي سبا د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ شغل آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه ډلې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضرې شي باید مخکې تر مخکې شرطونه وړاندې نکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی آزادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د لاري د نقشې په اړه خبرې کوي. د دغه څلور اخیزې غونډې لومړۍ ناسته د تېرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او ټاکل شوې ده چې بل غونډه سبا په کابل کې دایره شي. د دې موضوع تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
ټاکل شوې چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوې ده چې همغږی د فلور اخیز ګروپ دوهم ناستا راتلونکي شنبه په ورځ یعنی د سوان میلادي کال د جنوري په 13 باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستانی سیالی زاز احمد چودری د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارد اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خپاره شوې پریکړه لیکې راغلي وه چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي له افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقافو وزیر پرون د دینی عالمانو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکري پلوه باید خلک له افراطیت سره کرکه پیدا کړي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځتران راپور واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ د سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د اخیزمن او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسي او یو تازه علمي او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نوموړی وایي چې په درې ورځنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بېلابېل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې د هغې سره د مبارزې کومې لنډمهاله او کومې اوږدمهاله طریقې ګټورې تمامېدای شي. دیني عالمان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بېلابېلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاریتوب تر ولسونو ورسوي. افغان دنیا لمان داسې وخت دی ونی ورسالت اخستو لپاره په کابل کې راغون شوی چې ډیر کله خپل دوی هم د سخت دریزې ښکار شوی دی. د جمهور رئیس یو سلاکار محمد محیق وایي دا چې په یواد کې روان جنگ د دنیا لمانو ترڅنګ هر څه غزمن کړي اهداف یې بدل دي.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد
بحث دغه جنگ پاره دی چې د جهاد په نوم کېږي. هغه جنگ چې پردي قوتونه تر شا دي. هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی. دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بلخوا دینی عالمان له دې سره چې په یواد کې روان تو تریخوالی غندي وایي چې که خلک دینی او علمی دلایلو ته غوږ ونیسي دا کار کولای شي په یواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی:
علما کولای شي چې د افراطګرایی یا د ترهګری په مقابل کې علمی دلایل خلق ته وړاندې کړي او خلک پوي کې او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د ډیالوګ نه او د گفتگونه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغه ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نور نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکانو له لورې د یو شمېر قانونو کیندنو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. د دې موضوع تفصیل د ناجیه صاحبي په راپور کې.
کمزوري حکومت ولی د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغه مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزری د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانیدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. خغلی افزلی وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
سکتور مادن افغانستان در حالت بدتر است.
د قانونو سکتور د تیرو لسو کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو د لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډیره پاملرنه وکړي.
خغلی افزلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي د مهال له قانون څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نمونه ونه خیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ هم درنګ وایي چې د مهال له قانون څخه تر ډیره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیږي چې دا کار د ډیرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړي. د افغانستان د بیا ونی پا په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوسمهال د افغانستان د قانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلي چې د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده، لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف مل شوي دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال سختریزي وشل شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د ایران خلاف نړیوال بندیزونه لري شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس تیر ماښام په یو اعلامیه کې ویل چې ایران مقدماتي ګامونه اخیستي او لنن څخه د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اړیکې نوي پړاو ته داخل شوې دي. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ یو خبريال په شمول څلور ایرانی ول اصل امریکایان خوشي کړی دي. د بشری حقوقو د سار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزو وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسکونه کسان وژلې دي. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلی او دا کار د اندېښنې وړ بللی دی. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. ساعت 9:01 شوې د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه راز د ژوند رنګونه. خو اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکې واشنگتن اگزامینر خبرونې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت پر ځای سویو پیسو د څېړنې په باب یوه مقاله خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا کانګرس د دغه هیواد د دفاع وزارت د هغو میلیونونو ډالرو په باب اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ځای سوي دي. دغه مسله اوس د مشرانو جرګې په قضایه کمیټه، حتی د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې مطرح شوی چې پر دې مسله بل اونۍ خپل لومړی غونډه راوبولي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راغلی د قضایا کمیټې رئیس چوک گراسلی د جمعې پورس په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ته یو لیک ولیږه. په لیک کې د امریکا د دفاع وزارت اړوندې د کاروبار او ثبات د کاري ډلې په باب د رسمي بررسۍ غوښتنه شوې ده. سیګار ته په لیږل سوي لیک کې گراسلی لیکلي، زما په عقیده دفاع وزارت باید دقیق معلومات وړاندې کړي چې د کاروبار او ثبات کاري ډلې ته ټولې ورکړل سوي پیسې څنګه مصرف شوي دي. واشنگتن اگزامینر د لیک یو بل برخه هم راخیستې چې پکښې د امریکا د مشرانو جرګې د قضایا کمیټې رئیس چوک گراس لیکلي، زه غواړم یقیني کړم چې دغه پیسې له قانون سره سمې لګول شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پر دې کاري ډلې تیر کال په افغانستان کې د تیلو یو ټانک جوړولو لپاره د 23 میلیونو ډالرو لګولو له کبله انتقاد وسو. حال دا چې دغه یو ټانک په پاکستان کې په 15 لک ډالر جوړېدای سي. په هغه څېړنه کې چې څو ورځې مخکې خبره شوه راغلي د امریکا د دفاع وزارت اړوندې دغه کاري ډلې لږ تر لږه 450 میلیونه ډالر د هغو پروژو له درکه ضایع کړي چې له طبیعي منابعو څخه د افغانانو د ګټې اخیستنې لپاره اختصاص شوي وه. بریتانوي خبرونې میل آنلاین بیا د یو افغان ترجمان پر ژوند لیکنه خبره کړې چې له بریتانوي پوځیانو سره د دندې پر مهال ټپي سوی هم وو او اوس بریتانیا ته د تلو هیله لري. میل آنلاین لیکي چې فاضل جیلانی اته میاشتې د بریتانوي پوځیانو ترجمانی وکړه، خو کله چې بریتانوي پوځیان له افغانستانه ووتل دی پر میدان یوازې پریښود. جیلانی اوس د فرانسې په کلی جنګل نومې سیمې کې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ کې دی شپې تیروي. د ورځپاڼې په حواله دی د طالبانو لخوا د جاسوس په نوم له تورن کېدلو وروسته مجبور سو له افغانستانه ووځي. جیلانی 2 کاله په اروپایي هیوادونو کې سفرونه کړي او هڅه یې کړې بریتانیا ته داخل سي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. میل آنلاین خبرونه لیکي اوس جیلانی تش لاس دی، د فرانسې په هغه کم کې له سلګونو نور پناه غوښتونکو سره یو ځای په یوه خیمه کې شپې سبا کوي. جیلانی چې په اصل کې د لوګر ولایت دی، د 2012 میلادي کال په جنوري میاشت کې له برتانوي پوځیانو سره کار پیل کړی و.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. دغه کمیسیون رئیس د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو امنیت او لګښت برابر کړي، خو اجرایی ریاست بیا وایي تر هغو چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول بې ارزښته دي. په دې اړه د ناجیې صاحبۍ راپور واورئ.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته وسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ وویل حکومت لیوالتیا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسنی غړي د انتخابات مدیریت کړي. ښاغلی نورستانی د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قانون لمخې دوی حق لري چې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
مونږ ویلي چې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو مهالویش اعلانوو، او حکومت هم د دې پلوي دی چې انتخابات باید ترسره شي. ملت هم همدا غواړي چې انتخابات ترسره شي. د ملي شورا مجلسونو هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه دا غوښتنه کړې چې انتخابات هر څومره چې ژر وي باید ترسره شي.
نوموړي وویل چې د افغانستان حکومت مسؤل دی چې د انتخاباتو لګښت برابر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورسیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته په 1995 کال کې ترسره شي. په عین حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدی هم د شنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې درې پلاوی له ولسمشر سره د موافقې ته رسیدلی چې د غوروي کمیټه غیر قانوني ده او اصلاحاتو ته اړتیا لري. له بلې خوا د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ول تر هغه چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول به ارزښت ونه لري.
تر ټولو مهمه مسله د انتخاباتو د نظام اصلاح ده. تر هغه چې د انتخاباتو نظام په تمام معنا اصلاح شوی نه وي، د انتخاباتو لپاره هر ډول نیټې اعلانول
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی. په همدې حال کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټې ویلي چې د فرمان تر ردېدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپو چې اوس ازادي رادیو او د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د څو اوریدونکو پیغامونه را ولولو چې د افغان بي سیم د تاسو وټل شمیرې لاري راستولې دي. په دوی کې یو هم له پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمې الله حلیمی تندر دی. دی وایي چې د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ سړک دی ترانزیت شي او پاکستان ته دی د ویزی سیستم هم پرې فعال شي. یو بل اوریدونکو غلام سرور نصیبی لیکلی دی چې په هلمند کې جګړه زیات شوې دي، حکومت دی زیاته توجه وکړي. محمد نبی بیا لیکلی دی وای که هلمند ته توجه ونشي ممکن د هلمند وضعیت هم کندوز ته ورته شي. عبدالحد ځلان د لوګر څخه لیکلی وای دا لس میاشتې کېږي چې په لوګر کې د برق پایښت خو د برق درک نشته. هله لرو چې حکومت د برق غم مخري. او دا هم ستاسو هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې ماشين ته مورالي جوړي.
ستاسو له پیغامونو نه
بل سلام علیکم. زه رسنګند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د کندهار کې پروت یم. اورور جان طالبان زموږ کورونه شروع کړل. طالبان زموږ د سری ولوش شارګر د فریسوی اور دا موږ د اشرف غنی څخه غواړم چې زموږ څنګه ولسوالۍ ته عملیات ورواسي. دا به در څو د څو مل سره داسې دغه لارې سره دی چې په آزادي دا د فرا لار چې د دې چکا ورته چې بیا به یې تر فرا پورې د باغ پل تر ولسوالۍ تر فرا پورې دا چې چور دی مټروان زه یو مټروان سړی یم خبرې در سره کوم چې وروره جانه غله دي ول دي بیا به یې ډېټه کوي مو زندګي مو خرابه ده ژوند مو خراب دی.
ایران د واشنگتن پوسټ یو خبريال په ګډون څلور ایرانی ول اصل امریکایان خوشی کړل ویل کیږي چې دغه کسان د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې آزاد شوي دي. په دیاره نور جزئیات صادق رښتونه وړاندې کوي.
جسن رضایان، امیر حکمتی، سید عابدنی او نصرت الله خسروی په دغه آزاد سو کسانو کې شامل دي. جسن رضایان د واشنگتن پوسټ خبريال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول سو. واشنگتن پوسټ پر خپل خبريال دغه لګول سوي تورونه څو ځله رد کړي و. سید عابدنی د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په اته کاله بند محکوم سوی و. امیر حکمتی چې یو پخوانی امریکایي بحری پوځي و د خپل انا د لیدو لپاره ایران ته سفر کړی و او د جاسوسۍ په تور ونیول سو او په بند محکوم سوی و. په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید تد کروز د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغه معاملې د جزئیاتو په هکله نه پوهیږي. دی وایي همدا اوس خبر شوم چې سید عابدنی او درې نور امریکایان د ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي. فقط وایم چې د خدای شکر. په عیني وخت کې د ایرنا خبری آژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان په دغه هیواد کې آزاد کړي. رویټرز خبری آژانس په امریکا کې د ځینو رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې شپږ ایرانیان چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د دې هیواد د تحریم په نقص بندیان سوي وو. همدارنګه د غربي رسنیو په حواله راپورونه ورکول سوي چې څلور نور ایرانیان چې ویل کیږي د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې و نور له تعقیب څخه اخلاص ول.
په همدې خبرونه کې مو یو راپور درلود چې د شفافیت د څار اداره وایي د ولسي جرګې د 50 غړیو په شمول یو شمېر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی دی. د افغانستان د ملي شتمنۍ د لوټ په اړه تاسو څه وایست؟ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو په دې مرکه کې د کوچیانو د ودونو لرنګ نه ځان خبرو. دیرس کلنی جمیلی سره د کوچیانو په کېږدۍ کې د هغې د خپل واده په هکله غږیږو.
دوه کاله بیا ناستم، بعد دوه کلونو بعد زما بیا واده شو. زما دغه واړه وه، بدلی مې زه غټه وم، سړی مې غټو. بیا بعد دوه کلونو زموږ واده و، دغسې اوستاسې ودونه و. اوس چې دي لکه زری ورکو زری واده کو، یا سړی لندن کې یا دنیا ډېره یې. اوس خاص څه دغه شو، څوک کوټالو کې واده کوي، څوک کورو کې واده کوي. خخ شینه په خیری وخت خو هغه سي ده.
اته واده کی څو جوړه کاری درته اخستی و؟
خډیر
څو جوړه؟
لس جوړه به ولس دی کړي ولس می مور کړي.
ټوټه چې وڅ رقم و؟
کی ټوټي وی هغه وخت زلکه چې ولې نه مغي وخت خ ټوټي خوشینه
چی و
مخملونه و؟ لکه هغه وخت د لمنداري غوندي ټوټي وی تاسمږه کالي
بیا دا کور کې تخپل و ګندل خیاط و ګندل
کور کې مونږه و ګندل.
او دی واده دی ورځی کمیس دي څنګه و؟
سپین رنگ
څرقه می ګندلای و
خپلم کور کې ګندل.
څو متر ټوټه پکې تللی و؟
څلور متر. اول تر اخره سم کمی سونه یو پوخانی کمی سونه بیا لس متر ته متر
تکرای دی چې و شال و گاز چه رقم شال؟
سپین شال، سپین پرتک، سپین کمیس.
ولی شین شال نه؟
نه
ایتا سپین رواج ده؟
سپین رواج مگلو.
آقا دی واده کالی دی بیره واده روست ما غونده کنه؟
ای غونده هم
بیتا و آغسته رو واده روست سوم رو وقت
دیر وقت پور ما آغسته
زور دی که؟
خمی زور
او دی نیکا کالی دی سر رقم و؟
شنه
آقا تسول؟
آقا نیم سر
لاسو پی در باندې سره کړل
خویند مله من
سره قمه سره کړل
دی زپور
زیورات را توه کوم شاینه در ته واخستل
لکه هغه وخت یو چار ګول راواجو د پوزي وس غوغو علیګان یمیلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینځو شپګو اوس دی دی شاینه شو هغه ما وخت یو چار ګول
یو چار ګول
یو چار ګول اون پاولی مشاده لکه هغه وخت ډیر زیات شاینه زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو نو وس ټولی تیلادی
تلادی دا فیشان دیت مخ باندی وکه دی واده پا وراز کنه چادر باندی وکه چه وکره چه رقم شیان
خویندو می وکره هر شینه پا منگا وکره نمور وقت که میو اغا زریگان و اغا شینه از منگ وقت که نو دلکه وستانی رواج که جوره کرن
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته دی په چش کې بوتللې
دارسنه تورخم پورې زموږ د پلار کور موټرو بیا تورخم کې میزما بدلی ولاړه بیا خرابسته
دارسنه ګل پوشکړې ما
نه ګل پوشچت
څه رقم ما
هم د ساده
ساده و ولی نه ګل پوشکړې
خو لګا د شپې وخت روان شو
که نه کېده نو د خاوند دې رقم کالی کړی و
خاوند می خو فیسټ سپین شاو کالی کړی تورخم کې راته والا
یې خاري تا ورته ګنډلې و
نه نه
خچرمه
خراب نشه
خپلې کې بیا له واده روستا کومبل مراسم هم لري تخجمی و ما
نه نه هغه مونږ نه لرو هغه مونږ کې راواز نشته درې مورس چې شیرا جګه شو خپل د کور کار شروع هغه مونږ کې نشته چې دا تخجمی وکړو دا وکړو دا او سپوري مونږ کې نشته
اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی برندی کرد.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 27 ماه جدی سال 1394 هجری شمسی است که برابر میشد با 17 جنوری سال 2016 میلادی. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروه هایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند. این موضوع در حال مطرح میشود که فردا کابل میزبان نشست چهار جانبه خواهد بود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها در حمله های هوایی در ولایت ننگرهار 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. 3 پلیس 4 همقطارشان را در ولایت قندهار کشته و سپس فرار کردند و تحریم های هسته‌ای اروپا بر ایران برداشته شد. مشروع خبرها. قرار است دومین دور نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان فردا در کابل برگزار شود. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مورد نقشه راه برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح بحث میکنند.
تمرکز عمده آجندای این نشست نقشه راه برای گفتگوهای صلح خواهد بود که در جریان گفتگوهای صلح در همین مسیر گامهای برداشته خواهد شد.
دوره نخست نشست چهار جانبه دوشنبه گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. شرکت کننده ها در آنجا بر نیاز فوری آغاز گفتگوهای مستقیم صلح تاکید کرده بودند. جزئیات تا لحظات بعد. یک مقام در ولایت قندهار گفته که 3 پلیس 4 همقطار به شمول یک قمندانشان را کشته و سپس فرار کردند. این مقام قندهار که خواست نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت گمان می رود در 3 پلیس با طالبان ارتباط داشتند. من بفزود که این رویداد شب شنبه در منطقه کوه سلامی در ولسوالی خاکریز رخ داد. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. مقامات در کابل تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. یک مقام در ننگرهار میگوید در حمله های هوایی در این ولایت 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان خارجی جنگجویان را در منطقه تنگی شابی ولسوالی هسکمین روز شنبه بمباران کردند. خوگیانی افزود بر تازگی حمله های هوایی ضد گروه داعش در ننگرهار افزایش یافته است. مقام های ننگرهار میگویند جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در برخی از ولسوالی ها به شمول هسکمین، نازیان و اچین فعالیت دارند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. اتحادیه اروپا تحریم‌ها بر ایران را برداشت. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا گفت تهران وعده‌هایش در مورد برنامه هسته‌ای خود را نگه داشته و اینک رفع تحریم‌ها از ایران اجرا می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریک موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این توافق را در یک نشست خبری مشترک روز شنبه در ویانا اعلان کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در ملاقات دیروز در ویانا حضور داشت و گفت این توافق از حمایت آمریکا برخوردار است. پیش از این اداره بین المللی انرژی اتمی گفته بود که ایران بر اساس توافق هسته‌ای به تعهداتش عمل کرده است. بر اساس توافق ماه جولای پارسال، تحریم‌های بین المللی از روی ایران در بدل محدودیت فعالیت‌های از این کشور رفع می‌شود. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران می‌گوید تهران جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را از قید رها کرده است. بر اساس گزارش سه تن که تابعیت دوگانه داشتند نیز در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند. رضاییان رئیس دفتر واشنگتن پست در تهران برای بیش از یک سال به اتهام جاسوسی در ایران در زندان بسر می برد. جیسن رضاییان و روزنامه واشنگتن پست بارها این اتهامات را رد کرده و گفته بودند که او به عنوان یک برگ برنده در یک بازی سیاسی بزرگتر دستگیر شده است. همزمان خبرگزاری ارنا گزارش داده که آمریکا نیز 7 ایرانی زندانی در این کشور را آزاد خواهد کرد. و یک گروه نظارت بر حقوق بشر می گوید جنگجویان گروه افراطی دولت اسلامی ده‌ها تن را در شرق سوریه کشتند. این گروه افزوده است امین افراد در جریان حمله بر مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در دیرالزور کشته شدند. با گفته گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، جنگجویان داعش جنگجویان طرفدار حکومت و خانواده هایشان را کشتند. گروه داعش بسیاری از مناطق دیرالزور را در کنترل خود دارد. نیروهای حکومتی بخش از این شهر به شمول میدان هوایی نظامی را در اختیار دارند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با الیاس صالح.
سلام و صبح بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: بامیان بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 14، آسمان قسمن ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 11، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7، آسمان قسمن ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 3، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی.
خلیل سلطانی بود با پیشگویی وضعیت آب و هوای امروز. هر یکتان را باز هم خوش آمدید میگیم. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با این مطالب با شما خواهیم بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروهایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند. وزیر حج اوقاف افغانستان تاکید میکند که بعد از مبارزه با افراطگرایی نیاز به تهیه یک استراتژی جدید است.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه های افراطی خالی به نظر میرسد.
والی سابق غور میگوید که دسیسه افراد به گفته وی مخالف باعث برکناریش از این مقام شد. ایران 4 آمریکایی ایرانی الاصل به شمول یک خبرنگار واشنگتن پست را از بند رها کرده است. در ادامه این مجله خبری شما را از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. آیا می دانید وزارت سرحدات اقوام و قبایل در چند مورد کلیدی کار می کند؟
نام رسمیشان که درج است وزارت امور سرحدات و قبایل است که در دو بخش اساسی وظیفه خود را پیش می برد.
در رنگ های زندگی این صحبت را به صورت مکمل بشنوید. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروهایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند. احمد شکیب مستقلی سخنگوی این وزارت همچنان میگوید مقامهای افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا فردا در کابل در مورد ایجاد چارچوب برای آغاز گفتگوهای صلح صحبت میکنند. هفته گذشته در دور نخستین نشست در اسلام آباد اشتراک کننده ها در مورد نیاز فوری برای آغاز گفتگوهای صلح تاکید کرده بودند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
قرار است کابل فردا دوشنبه میزبان دور دوم نشست چهار جانبه در مورد گفتگوهای صلح در افغانستان باشد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت تلفنی شام روز شنبه برادیو آزادی گفت که مقام‌های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده در مورد نقشه راه برای رسیدن به برقراری صلح در افغانستان صحبت می‌کنند.
نقشه راه در واقع چارچوبی تعریف شده برای چگونگی آغاز گفتگوهای صلح و پیشرفت این گفتگوها و همین مسیر مشخص که در جریان گفتگوهای صلح در همین مسیر
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان همتای پاکستانیش اعزاز احمد چودری، دنگ شجون نماینده خاص چین برای افغانستان و ریچارد اولسن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در این نشست نیز اشتراک خواهند کرد. دور نخست نشست چهار جانبه دوشنبه گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد و اشتراک کنندگان بر ضرورت فوری برای آغاز مذاکرات مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه‌های طالبان تاکید کردند. در اعلامیه نهایی همچنین آمد که گفتگوهای مستقیم در پروسه صلح با هدف حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان صورت خواهد گرفت. پس از برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در سال 2015 میلادی، طالبان به دو گروه عمده تقسیم شدند، یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگر هم به رهبری ملا محمد رسول. پس از ایجاد نقشه ای را با کدام گروه گفتگو خواهد شد؟ آقای مستغنی پاسخ می‌دهد.
جمهوری اسلامی افغانستان بارها روی این تاکید داشته که برای آن گروهی که حاضر باشه با نیز گفتگوهای صلح یا دریچه صلح برایشان باز خواهد بود.
در آغاز نشست نخست در اسلام آباد، سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان پیش شرط‌ها را غیر مؤثر خوانده بود. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از عزیز نوشت که گذاشتن پیش شرط در پروسه صلح مشکلات را در آوردن طالبان به میز مذاکره ایجاد خواهد کرد. اما مستغنی میگوید قانون اساسی افغانستان رهنمود است برای تمامی عملکردهای دولت افغانستان به شمول پیشبرد پروسه گفتگوهای صلح. او با تاکید افزود گروهایی که حاضر به گفتگو با دولت افغانستان می شوند بدون پیش شرط به میز گفتگوها بیایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر حج اوقاف افغانستان میگوید بهدف مبارزه با افرادگرایی نیاز به تهیه یک استراتژی جدید است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست سه روزه عالمان دینی روز شنبه در کابل گفت باید روی روند مبارزه با گروه‌های افراطی تجدید نظر شود. در عین حال شمار از عالمان دینی بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر می‌دانند. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت حج و اوقاف و عالمان دین میگویند برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت روزافزون در کشور نیاز است تا از لحاظ فکری مبارزه صورت گیرد. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تاکنون هیچ گونه مبارزه جدی در برابر گروه‌های افراطی در کشور صورت نگرفته است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست سه روزه عالمان دین روز شنبه در کابل روی تجدید نظر در رابطه با روند مبارزه با افراطگرایی تاکید کرده گفت برای رسیدن به این هدف به تهیه یک استراتژی جدید نیاز است.
در افغانستان هنوز جای تلاش‌های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه‌های افراطی خالی به نظر می‌رسد. این موضوع ما را بر آن وامی دارد که در روندی که تاکنون بوده است تجدید نظری جدی صورت گیرد و استراتژی تازه‌ای از نظر علمی و معرفتی تهیه و تدوین گردد.
آقای عثمانی افزود که باید در این نشست سه روزه عالمان دین ابعاد مختلف افرادگرایی به بررسی گرفته شده و طریقه های کوتاه مدت و دراز مدت به هدف مبارزه با آن مشخص گردند. افرادگرایی عقیده و اعمال فرد یا افراد را میگویند که برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیکی، دینی یا سیاسی از خشونت پشتیبانی یا استفاده می کنند. استراتژی مبارزه با افرادگرایی عوامل را شناسایی می کند که مردم را در برابر نفوذ افرادگرایی افرادگرایی و استخدام توسط گروه های مسلح مخالف آسیب پذیر می سازد. عالمان دین در حال تلاش می کنند تا رای حل برای جلوگیری از افراطیت دریابند که گفته می شود گاه شماری از عالمان خود نیز شکار افراطیت شدند. محمد محق یکی از مشاورین رئیس جمهور غنی که در این نشست حضور داشت گفت جنگ جاری به خاطر آنکه اهداف مقدس نداشته روی همه ابعاد جامعه تاثیر ناگوار بر جا گذاشته است.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد به راه میافتد، جنگی که استخبارات بیگانه پشت سر آن است، جنگی که به خاطر تخریب خانه و سرزمین ماست، جنگی است که به خاطر بدنامی دین ماست. این جنگ به خاطر منافع قدرت و سلطه و ثروت و امثال اینهاست.
از سوی هم شماری از عالمان دین بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر می دانند. محمد ایاز نیوزی یکی از آنان.
افرادگرایی در هر جا خود یک پدیده نامطلوب است. اگر همچنین کنفرانس های علمی برای انداخته شود، ریشه های اساسی علل و انگیزه افرادگرایی تحلیل شود، اگر با بررسی گرفته شود، انشاءالله از افرادگرایی جلوگیری شود.
برخی از عالمان دین میگویند که جنگ های جاری در شمار از کشورهای اسلامی و ربط دادن آن به دین از دین اسلام تصویر نادرستی را ارائه کرده و عالمان افغانستان و جهان باید در این ارتباط صدا بلند کنند. آنان میگویند که جنگ های طولانی مسلمانان و به خصوص افغان ها را متضرر ساخته و باید برای پایان دادن به این تنش ها از راه های فکری و راه اندازی بحث ها تلاش صورت گیرد.
سرخط خبرها قرار است دومین دور نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان فردا در کابل برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مورد نقشه راه برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح بحث می کنند. یک مقام در ولایت قندهار گفته که 3 پلیس، 4 همقطار به شمول یک قماندانشان را کشته و سپس فرار کردند. این مقام که خواستن نامش افشا نشود بر رادیو زدی گفت گمان می رود در 3 پلیس با طالبان ارتباط داشتند. یک مقام در ننگرهار می گوید حمله های هوایی در این ولایت 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو زدی گفت نیروهای افغان خارجی جنگجویان را در منطقه تنگی شابه ولسوالی هسکمینه روز شنبه بمباران کردند. اتحادیه اروپا تحریم‌هایش بر ایران را برداشت. بر اساس گزارش‌ها تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی که بر ایران وضع شده بود از دیشب رفع شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران میگوید تهران جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را از قید رها کرده است. بر اساس گزارش 3 تن که تابعیت دوگانه داشتند نیز در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند. و یک گروه نظارت بر حقوق بشر میگوید جنگجویان گروه افراطی دولت اسلامی ده‌ها تن را در شرق سوریه کشتند. این گروه افزوده است همین افراد در جریان حمله به مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در دیرالزور کشته شدند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما آزادی radio.com. ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه واشنگتن اگزامینر در مورد پولهای ضایع شده وزارت دفاع آمریکا در افغانستان مطلب را نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که کنگرس آمریکا در مورد میلیون ها دلاری که از سوی وزارت دفاع این کشور در افغانستان ضایع شده ابراز نگرانی کرده است. این مسئله در کمیته قضایی مشران جرگه و کمیته خدمات نظامی این کشور مطرح شده است و قرار است اولین نشست در این مورد هفته آینده دایر شود. به گفته نشریه واشنگتن اگزامینر، رئیس کمیته قضایی مشران جرگه آمریکا روز جمعه نامه ای را در این مورد به اداره سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان فرستاده است. در این نامه در مورد گروه کاری کسب کار و ثبات مربوط وزارت دفاع آمریکا تقاضای بررسی رسمی صورت گرفته است. در این نامه که به سیگار فرستاده شده، گراسی نوشته است که بقیده من وزارت دفاع باید معلومات دقیق ارائه کند که پولهای داده شده به گروه کاری کسب و کار و ثبات چگونه به مصرف رسیده است. واشنگتن اگزامینر بخش دیگر از نامه را نیز نشر کرده که در آن رئیس کمیته قضایی مشران جرگه آمریکا نوشته است که می خواهم مطمئن شوم که این همه پول ها به گونه قانونی به مصرف رسیده است. گروه کاری وزارت دفاع آمریکا سال گذشته زمان مورد انتقاد قرار گرفت که بر اساس گزارش ها حدود 43 میلیون دلار را برای ساختن یک تانک تیل به مصرف رساند. این قیمت 140 بار بیشتر از ارزش یک تانک تیل مشابه به آن در پاکستان است که می توان با مصرف 500 هزار دلار آمریکایی آن را ساخت. در این تحقیق که چند پیش به نشر رسید آمده است که گروه کاری وزارت دفاع آمریکا 54 میلیون دلار را در پروژه های ضایع کردند که برای استفاده از منابع طبیعی افغان ها اختصاص داده شده بود. از سوی دیگر نشریه بریتانیایی میل آنلاین در مورد زندگی یک ترجمان افغان نوشته است که در زمان اجرای وظیفه با بریتانیایی ها زخمی شده و اکنون خواهان رفتن به آن کشور است. میل آنلاین می نویسد فاضل جیلانی 23 ساله برای 8 ماه به حیث ترجمان بریتانیایی ها ایفای وظیفه کرد، اما زمانی که بریتانیایی ها افغانستان را ترک کردند او را رها نمودند. جیلانی اکنون در یکی از کمپ های پناهجویان در فرانسه به سر می برد. به گفته نشریه وی به خاطر متهم شدن به جاسوسی از سوی طالبان مجبور به ترک افغانستان شده است. جیلانی برای 2 سال در کشورهای اروپایی سفر کرده و تلاش نمود تا خود را به بریتانیا رسانده و تقاضای پناهندگی کند. میل آنلاین میگوید اکنون جیلانی دست خالی بوده و در کنار هزارها پناهجوی دیگر در یک خیمه زندگی می کند. جیلانی که از ولایت لوگر است در ماه جنوری 2012 میلادی با بریتانیایی ها به کار آغاز کرده بود.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والی سابق غور میگوید که دسیسه افراد به گفته ای وی مخالف باعث برکناری وی از این مقام شد. سیما جوینده از ریاست جمهوری و ریاست اجرایی خواسته تا کار وی را ارزیابی کنند، اما اداره مستقل ارگانهای محل میگوید دلیل برکناری سیما جوینده ضعف اداره در ولایت غور بود. مقیم نایب جزئیات میدهد.
ولی سابق غور میگوید او بر اساس یک دسیسه از سوی متخلفین، غاصبین زمین و تنظیم کنندگان جرایم سازمان یافته برکنار شده است. سیما جوینده میگوید او بنابر وعده ای که به رئیس جمهور داده بود که در ظرف 6 ماه تغییراتی را در این ولایت به میان می آورد، پس از تقررش فورا دست به کار شده، با مدت 5 ماه و 20 روز به کوتاه ساختن فاصله بین حکومت و مردم پرداخته، از مکاتب نظارت کرد، سطح جرایم را کاهش داده و برای تامین امنیت سنگر به سنگر از نیروهای امنیتی بررسی نموده است. سیما جوینده والی سابق غور میگوید اقدامات وی در جهت جلوگیری از غصب زمین، مبارزه با فساد اداری و معرفی افراد متخلف به عدالت شماره را واداشت تا بر علیه وی دست به توطئه بزند و باعث برکناری وی شود. او در مورد دلایل برکناریش چنین گفت:
فقط دفاع از حقوق خانم ها بوده، جلوگیری از فاسدین زمین بوده، سر معرفی کردن فاسدین با سارن والی بوده و به خاطر از اینکه ما اسناد اونجا پیگیری نکنم به خاطر مرد برکنار کردن. عامل برکناری
خانم جوینده از حکومت شکایت کرده، میگوید مقامات بدون ارزیابی از کاروای در برکناریش اقدام کردند. اما مقامات ارگانهای محل در ارتباط به شکایت سیما جوینده میگوید دلیل طرح دسیسه به خاطر عزل خانم جوینده حقیقت ندارد و او بنابر حکومتداری ضعیف برکنار شده است. عبدالمالک صدیقی معین اداری ریاست مستقل ارگانهای محل به رادیو آزادی گفت پیشنهاد برکناری خانم جوینده به دلیل عدم اداره خوب قبلا ارائه شده بود و تبدیلی وی به حیث معاون والی کابل منظور گردید.
که هم شورای علما، هم مردم ولایت غور، هم جامعه مدنی و هم شورای ولایتی و تمام ارگانهایی که در اوجه موجود بوده در قسمت حکومتداری ضعیف از او شکایت داشتن. بنام دولت تصمیم گرفت که او را تبدیل کردن باعث معاون ولایت کابل و تا کنون غایب است، با معاونیت ولایت کابل مراجعه نکردن.
به گفته ای وی تغییر و تبدیل یکی از رکن اساسی اداره در یک حکومت به شمار رفته و نتیجه خوبی هم داده است. خانم جوینده پست معاونیت ولایت کابل را نپذیرفته، میگوید در صورتی که نتواند تقریبا 1 میلیون نفر را در ولایت غور اداره کند، چگونه در کار برای سازماندهی 5 میلیون نفوذ ولایت کابل میتواند موفق باشد؟ اما معین اداره مستقل ارگانهای محل در پاسخ این سوال گفت او در کابل به حیث معاون ولایت توظیف شد که سازماندهی و اداره در دست والی است و معاون والی را در امور کمک میکند. عبدالمالک صدیقی گفت از اینکه خانم جوینده به حیث معاون والی کابل هم به این اداره مراجعه نکرده، به عوض وی کسی دیگر پیشنهاد شده و انفکاکش از این پست نیز مطالبه گردیده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا ساعت 7:54 دقیقه به وقت کابل شد. ایران 4 آمریکایی ایرانی الاصل به شمول یک خبرنگار واشنگتن پست را آزاد کرده است. گفته می شود این افراد در چارچوب مبادله زندانیان رها شدند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد مرور کرده است.
جیسن رضاییان، امیر حکمتی، سید آبدینی و نصرت الله خسروی رودسری 4 آمریکایی ایرانی تبار هستند که آزاد شدند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست سال گذشته به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. او و واشنگتن پست اما بارها این اتهامات را رد کرده و گفته بودند که او به عنوان یک برگ برنده در یک بازی سیاسی بزرگتر دستگیر شده است. کشش سید آبدینی به اتهام برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده بود. امیر حکمتی، یک مرین سابق آمریکایی، در حالی که برای دیدار با مادر کلانش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، اما محکمه استیناف این حکم را به 10 سال زندان تقلیل داده بود. تد کروز، نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، روز شنبه به خبرنگاران گفت که در مورد جزئیات این معامله چیزی نمی‌داند. او افزود: همین لحظه اطلاع یافتیم که کشیش سید آبدینی و 3 آمریکایی دیگر ظاهراً از ایران به کشور برمیگردند. فقط میگویم خدا را ستایش. همزمان خبرگزاری ایرنا با نقل از عباس جعفری، دولت آبادی، لویسارنوال تهران، گزارش داد که آمریکا نیز 7 ایرانی زندانی در این کشور را آزاد خواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع رسمی در آمریکا گزارش داد که 6 تن از این ایرانیان در این کشور تابعیت دوگانه دارند و به دلیل نقض تحریم‌های ایران در زندان بودند. همچنان خبرگزاری‌های غربی گزارش دادند که 14 ایرانی دیگر که گفته می‌شود تحت تعقیب پلیس بین‌المللی بودند، دیگر تحت تعقیب نخواهند بود.
رنگ‌های
زندگی.
وحیدالله الفت هستم، مشاور وزیر امور سرحدات و قبائل. تقریبا در کلگی امورات که در وزارت جریان داره در او دخیل هستم و خصوصا در بخش های پالیسی سازی، پلان سازی و ایجاد طرحهایی که برای آینده وزارت بسیار مهم است در او مورد زیاد کار میکنم و اکثر کارهای تخنیکی وزارت با جناب وزیر صاحب همکاری دارم و یک جای با ایشان همکار هستم.
برای ما معلومات بدین که خود وزارت سرحدات چند مشاوریت داره و در چی بخش هایی هستن؟
وزارت امور سرحدات و قبایل 3 نوع مشاورین داره که یک نوعشان مشاورین رسمی که از طریق تشکیلات رسمی برای وزارت داده میشه. خب در او بس ما 4 مشاورین داریم. بخش دیگه که ما داریم بخش قراردادی است که از طریق وزارت اقتصاد برای ما و همچنان از طریق برنامه CBR برای ما یک تعداد مشاورین داده شده که در او بخش ما فعلا 2 نفر داریم و 2 نفر دیگه هم شاید در این نزدیکی آینده با ما بپیوندند و همچنین 8 نفر مشاورین دیگه که فوق‌العاده از طرف رئیس صاحب جمهور برای خود وزیر صاحب خارج از تشکیل وزارت است، البته که از طریق اداره امور معاشات و سایر امتیازات از اونها پرداخت میشه، برای جناب وزیر صاحب تعیین شده که مجموعا تقریبا تا 16 نفر مشاورین ما اینجا فعلا وظیفه را پیش میبرند.
میشه در مورد نام خودم این وزارت خانه بگوین که بعضی ها وزارت سرحدات میگن، بعضی اقوام قبایل، چطور گپ است؟
نام رسمی ایشان که درج است وزارت امور سرحدات و قبایل است که در 2 بخش اساسی وظیفه خود را پیش میبره که یک بخش سرحدات است
که ما بررسی سرحدات پیش میبریم، البته تخطی هایی که در سرحدات از طریق کشورهای همسایه پیش می اونا رو بررسی میکنیم، و بخش دیگه که ما از طریق وزارت پیش میبریم از نامشان آیل است که در بخش قبایل، خصوصا قبایلی که در سرحدات زندگی میکنه و همچنین اقوام مختلفی که در افغانستان هستند، در بین از اونا ما کار میکنیم و کارهای ما تقریبا در عموما به 4 کاتگوری باز تقسیم شده. در پایین 2 کاتگوری که بخش تعلیم تربیت جدا داریم و همچنان کار با نهادهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی است، و بخش دیگهشان کار با اقوام مختلف است، و بخش چهارمشان کار در سرحدات است که چه قسم سوی مردم به اونجا بلند ببریم و چه قسم برای از اونا ما کار کنیم.
میخواستیم بفهمیم که ذوق شخصیتون چطور، آیا در اوقات بیکاری یعنی مصروف چی هستین؟
اگر موقع پیدا کنم، من زیاد علاقه دارم که از چیزای نو که در جهان میگذره مطالعه داشته باشم، ورزش علاقه دارم که پیش ببرم، و همچنین کتابایی که دارم اونم را وقت نا وقت مطالعه میکنم.
به ورزش که علاقه دارین کدام نوع ورزش است؟
برنامه روز که هستن کرکت و فوتبال است، و البته خود من هم فوتبال زیاد دوست دارم و کرکت همچنین. خودم تا حال در وقتی که در جریان مکتب و پانتون بودیم، وقتی که پیدا میکردیم باز یگان وقت این بازی را پیش میبردیم.
سلامتی تان میخواهیم. از شما یک جهان تشکر.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. در این اواخر از بعض اظهارات مطرح می شود که تعداد از اعضای ولسی جرگه در استخراج غیرقانونی معادن افغانستان به نحو نقش داشتند. آیا در منطقه شما چنین است؟ در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 در همین مورد بحث خواهیم کرد. منتظر تماس های تلفنی شما خواهیم بود دقیقا تا نیم ساعت دیگر. اما حالا در این